رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د هلمند د سولې د تحریک غړي وایي چې طالبانو په بغلان کې سپکاوی کړی. په پاکستان کې دوه کسان د عمران خان د ګوند یوې غړي د وژلو په جرم په اعدام محکوم شو، او ایران د فرانسې هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په باب نور مذاکرات وکړي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د سولې ولسي حرکت غړي وایي طالبانو د بغلان په ولایت کې ورته سپکې سپورې ویلي.
بیا موږ ویل چې موږ په همدې خاطر که چیرې دا د امریکا پروژه ده، د نیکلسن پروژه ده، یا د بل هیواد پروژه ده، نو موږ هغه لوی تاسې زموږ سره محاکمه وکړه.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو بندېدو یې ژوند سخت کړی.
خلک ډېر په مشکل کې دي، ځکه چې خلک د ټلیفون څخه په طبیعت کار اخلي، نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت د ډنډي غوري پولیسوالۍ کې د دغه حرکت د غړو سپکاوی کړی او اجازه ورنکړه چې هغوی د کنټرول لاندې سیمو ته ننوځي. خو د دغه حرکت یو ویان بسم الله وطن دوست نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته په خپل استول شوي پیغام کې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي دي چې پکې ویل شوي طالبانو دغه حرکت غړي وهلي او ډبولي دي.
هغه خبرونه چې په رسنیو کې خپره شوې دي چې ګواه کې طالبانو موږ وهلي یو، دا خبر درواغ دی، دا خبرونه درواغ دي، وهلي نه یو خو سپکاوی سوی دی.
طالبانو په پرلپسې ډول په خپلو مطبوعاتي اعلامیو کې د سولې دا ډول حرکتونه د امریکا د پټو پروګرامونو او پروژو برخه ګڼلې او د هلمند د سولې ولسی حرکت غوښتنې رد کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د ننګرهار د ولایتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو نن د جمعې په ورځ د چین پولیسوالۍ کې د سرحدي پولیسو له یو هموي موټر سره نږدې د سړک په غاړه ښخ شوی ماین چولې. 15 تنه سرحدي پولیس وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. داعش هم په یو بیان کې د نننۍ چاودنې ذمهواري قبوله کړې. له بلې خوا د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په ګاونډي ولایت کونړ کې یو وین موټر چې ملکی خلک پکې ناستو پر یو خخشی ماین اور برابر شو، درې کسان ځای په ځای مړه شو او شپاړس تنه زخمیان شوي. د رویټرز اژانس وایي په افغانستان کې د روان 40 کلن جنگ په نتیجه کې دغه هیواد د نړۍ د هغو هیوادونو په صف کې ولاړ دی چې تر ټولو زیات خخشی ماینونه پکې پراته دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو تیره شپه د خوږیانۍ ولسوالۍ د بهار په کلي کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د دوو قمندانانو په شمول د 11 طالب جنګیالو د وژلو ادعا کړې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی وایي چې د والي ویان د وینا په اساس 12 تنه وسلوال جنګیالي ژوندي نیول شوي دي. حکومتي قواو د قندهار ولایت د میوند پولیسوالۍ کې د طالبانو په خلاف تعرضي عملیات پیل کړي دي. دغه ولسوالۍ چې قندهار او هلمند سره نښلي زیاتره برخې د طالبانو د تحریک په لاس کې دي، او څو ځلې مخکې هم حکومتي قواو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره په دغه ولسوالۍ باندې عملیات کړي دي. د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې د برېټانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسمن د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب سره پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د ملاقات په وخت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو وړاندیز کړی او په دې برخه کې د خپل هیواد د مرستې ډاډ هغه ته ورکړ. په کراچۍ کې یوې محکمې نن د جمعې په ورځ دوو کسان ته په 1492 هجري شمسي کال کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یوې پخوانۍ مشرې زهرا شاهد د قتل په جرم د مرګ سزا اورولې. شپېته کلنه زهرا چې په کراچۍ کې د تحریک انصاف مشره وه د مهاجرو د متحده قومي مومنټ د وسلوالو لخوا په خپل کور کې ووژل شوه. د ایران د بهرنی چارو وزارت نن د جمعې پورې د فرانسې هغه وړاندیز رد کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نور مذاکرات غوښتنه پکې شوې وه. د ایران د بهرنی چارو د وزارت په بیانیه کې راغلي چې د فرانسې ځینې انډیوالان له حده زیاته په زورګوی او نړامۍ باور لري. د ایران ښکاره اشاره متحده ایالات ته وه. ایران وای هغه موافقه چې په 1392 هجري شمسي کال کې نړیوالو قدرتونو سره په وینا کې لاسلیک کړې وه، نو غواړي چې له سره پرې له چا سره وغږیږي. متحده ایالاتو د دغه موافقې نه سکار ووتل او په ایران باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې اقتصادي بندیزونه ولګول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفان دی مستورا په ختیځ ولایت ادلب کې د راتلونکي جنگ په دوران کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو د امکاناتو په باب نن د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات وروسته اعلان وکړ په هر قیمت چې د بشار الاسد حکومت به له مخالفانو نه دغه پر نفوسه ولایت له نیولو لاس وانخلي. د مستورا غوښتنه وکړه چې د جنگ د پیل کېدو نه مخکې باید ملکیان اجازه ولري چې د ادلب نه ووځي. د تقریبا 200 ویتنامي سازمانونو استازي او افراد په هنوی کې د امریکا سفارت ته نن د جمعې پورې د دې لپاره ورغلل چې د متحده ایالاتو د سنا مجلس غړي او د ویتنام په جنگ کې د امریکا د هوایي قوه د بمبارتمان الوتکو د پخوانی پیلوټ سناتور جان میکن د بلین لاملا د احترام مراتب ورته وړاندې کی. په واشنگتن کې د خبریالي اسابیلا کوکولی د ریپورت خلاصه لا شوق الله رحم زینا اوري.
د ویتنام د حکومت جګپوړي مشران د کمونست ګوند د مرکزی کمیټې د بهرنیو اړیکو استازي وزیران او د غیر دولتي ادارو استازو د امریکا په سفارت کې د امریکا پخوانی سناتور جان مکین ته خپل د درنوي مراتب وړاندې کړل. د بهرنیو هیوادونو سفیران د نړیوالو موسسو کارکونکي خپلواک خبریالان د ویتنام سابق قدر عسكر او په ویتنام کې د امریکایي پانتونونو او کالجونو محصلین هم د مراسمو ته ورغلي وو. د سیمه ایزو مطبوعاتو د معلوماتو لمخې یو شمیر ویتنامیانو د یاداش په کتاب کې ولیکل چې جان مکین رښتینی زړور او باوقاره شخصیت و. مکین په 1918 کال کې ورسره تر هغه چې د ویتنام ځواکونو د امریکا د بحري قواوو الوتکه وویشتله او نسکورې کړله، جان مکین ژوندی ونیو او 15 کاله هلته بندي و. مکین د بند پر وخت شکنجه شوی هم و. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
زمونږ غاک د واشنگتن ناوړی. د امریکا د سمندري قواو د یوې تخریبي کشتۍ عملیې د ځنګړو عملیاتو په دوران کې د عدن په سمندرګي کې لوی کشتۍ نه په زرهاو میله کلاشینکوف نیولې دي. دغه کلاشینکوف په قاچاقي توګه جنګ ځپلې هیواد یمن ته وړل کېدل. د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه شافیا سردار تاسو ته لولي.
د متحده ایالاتو سمندري قواو نن د جمعې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د عدن د سمندرګي له لارې په قاچاقي توګه یمن ته د وسلو د لیږلو مخه یې ونیوله. د سمندري پوز په بیانیه کې راغلي دي چې د یو اس اس جانسن ډنهم د رهبری سوي تخریبي کشتۍ عملی چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري پوز د 15 قوې برخه ده، له یوې کشتۍ څخه د زرګونو میله کلاشنکوفونو په شمول یو زیات مقدار غیر قانوني وسلې نیولې دي. د سمندري پوز په بیانیه کې ویل سوي دي چې د عملیات د سه شنبې په ورځ وسول او تر اوسه نه معلومیږي چې کښتۍ له کوم ځای څخه د یمن په لوري حرکت کړی و. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او په مکسیکو کې یو غټ سینډویچ جوړ شوی دی چې 100 متره اوږد دی او تقریبا 15 کیلومتره وزن لري. د دغه سینډویچ په جوړولو باندې سلو اشپزانو کار کوو. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدی چې نور رپورټونه ته ولاړ شو، تاسو په خبرونو کې هم وویل چې واوره د لوبخشي چې د هلمند د ولایت اوسیدونکو وایي د وسلوالو طالبانو لخوا په خصوصي مخابراتي شبکو بندیز لګول ورته ډېری ستونزې پیدا کړي. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیت ځنډېدلې دي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د مخابراتي شبکو د فعالیت د ځنډېدو ستونزه له تیرې شنبې راهیسې په هلمند کې رامنځته شوې ده. ځای اوسیدونکو وایي چې دې کار دوی د ژوند په هر برخه کې لننګونو سره مخ کړي او د سملاسي حل غوښتنه کوي. د مګړی په هلمند کې د سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري، خو کارون کې وایي چې خدمتونه محدود دي. د لشرګا شار اوسیدونکو له دولت څخه غواړي چې له حکومت سره د سوي قرارداد لمخې دي د خصوصي مخابراتي شبکو مسولین ارکړي چې خپل فعالیت له سره پیل کړي.
خلک ډېر په مشکل کې دي، ځکه چې خلک د ټلیفون څخه د طبیعت اخلي، کار اخلي، نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابینځ کې، یو د بل سره خبري، نو یو سلام کار کې سلام بیا په وطنو کې دغه نه پرېږدي، طالبان نه پرېږدي، نو په دې خاطر موږ په مشکل
ولایت سړی ضرورت لري، هر سړی احتیاج لري، مریض پیښیږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي اداره وایي چې په هلمند ولایت کې د خصوصي مخابراتي شبکو تر 160 زیات انټنونه فعالیت لري. خو ځای اوسیدونکو وایي چې ډیر دغه انټنونه په هغه سیمو کې ولاړ دي چې د دولت مخالفین پکې حضور لري. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان وایي چې وسلوال طالبان د فشار راوړلو لپاره ان تر دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې هم د مخابراتي شبکو فعالیتونه دري. نوموړي پر دولت ژغ وکړ چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د مخابراتي شبکو د فعالیت پیل ته زمينه برابر کړي.
مخابراتي شبکې مطلق د دولت تر حاکمیت لاندې نه دي، د طالب تر حاکمیت لاندې دي. په دې خاطر موږ دا خبره کوو چې مخابراتي شبکې یا انټنونه چې دلته په مرکز لشکرګاه ښار کې د بوس په چاده کې یا د سینما پر چوک ولاړ دي، هغه لا هم د طالبانو په ټلیفون ګولیږي او چالانډیږي. ولې د دې ملت او د دې دولت په ټلیفون یا په خبره یا په اخطار باندې نه چالانډیږي او نه ګولیږي؟
په ورته وخت کې د هلمند والی محمد یاسین وایي چې دوی د ستونزې د حل لپاره هڅې را پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې د خصوصي سکتور د زیان د مخنیوي لپاره دوی زغم کړي، خو د مخابراتي شبکو له مسولینو څخه غوښتي چې له دولت سره د سوي هوکړې له مخې دي عمل وکړي.
د شبکو د لپاره هم ضرر رسېږي، چون شبکې خصوصي شبکې دي، دوی ته اختارونه ورکوي چې که تاسو په ښار کې د خپل شبکې بند نه کړئ، موږ په ولسوالیو کې چې شبکې دي ستاسو سوځو، چې دام بیر او غذاف قیمت خصوصي سکتور ته رسېږي. چې د دې پاکلم موږ دوی سره خبرې وکړو، چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو، چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم خصوصي مخابراتي شبکو له تیرې وکال راهیسې خپل فعالیت په ټاپه درولي. خپل وسلوالو طالبانو د خصوصي مخابراتي شبکو د فعالیت د درېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو امنیتي مقامات ادعا کوي چې وسلوال طالبان له نظامی عملیاتو څخه د ځان خوندي ساتلو په موخه دا کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ رپورټ ته ولاړ سو، باید ووایو چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د لوبډالو ترمنځ درېیمه یوه ورځنۍ لوبه روانه ده. د لوبو د نتیجې په هکله به د خبرونې په لړ کې تاسو ته معلومات درکړو. خو اوس به راسو رپورټ ته، چې د سولې د ولسي حرکت غړي وایي د پنجشنبې په ورځ یې غوښتل چې د بغلان ولایت د ډنډ غوري په ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ورسي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د دغه حرکت ویان وایي طالبان ورته سپکې سپورې هم کړي دي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې د پنجشنبې د ورځې په ماسپښین وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت د ډنډي غوري په ولسوالۍ کې دغه حرکت د غړو سپکاوی کړی او هغوی تر خپل نفوذ لاندې سیمو ته ننوتلو ته هم نه دي پرېښي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست امریکا غږ آشنا راډیو ته په یوه استولي غږیز پیغام کې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي چې پکې د طالبانو لخوا د دغه حرکت د غړو د وهلو او ډبولو خبرونه ورکړل شوي وو.
هغه خبرونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي چې ګواکې طالبانو وهلی یو، دا خبر درواغ دی، دا خبرونه درواغ دی، وهلی نه یو، خو سپکاوی سوی دی.
خاغلی وطن دوست ویلی چې د پنجشنبې په ماسپښین د حرکت غړو پریکړه وکړه چې د طالبانو مشران سره په یو لړ مسلو د خبرو لپاره د بغلان د ولایت د ډنډي غوري په ولسوالۍ کې دغه ډلې تر نفوذ لاندې سیمو ته ورشي. هغه ویل کله چې د حرکت غړي د نیزولا سیمې ته ورسېدل، یو طالب وسلوالې مخه ونیوه او د ولسي حرکت له غړو یې وغوښتل چې بیرته په شا وګرځي، خو دوی لا هم خپل حرکت ته دوام ورکړ چې بیا د اتاخیرو په سیمه کې د طالبانو شرکت کسیز ډلې مخولې و او دوی پرې نه خول چی نور مخ ته لاړ شي. بسم الله وطن دوست وای چې طالب وسلوالو دوی ته ښکنځلې وکړي او ویل چې د سولې ولسی حرکت د جنرال جان نیکلسن یو پروژه ده.
بیا مورت ویل چې موږ همدې خاطر غلی که چیرې دا د امریکا پروژه ده، د نیکلسن پروژه ده، یا د بل هیواد پروژه ده، نو موږ غلی تاسو موږ سره محاکمه وکړي، موږ دلته همدې په خاطر حاضر شوی یو.
د سولې ولسی حرکت وای نو ویل چې د دې لپاره چې خبره تشدد ته ونه رسیږي دوی پریکړه وکړه چې بیرته د بغلان مرکز پولی خمری خارته ستانه شي. هغه ویل چې دوی نن د جمعې په ورځ له پولی خمری څخه په موټرو کې کندوز ته ځي. په کندوز کې د خلکو سره د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کوي او سبا ته به له کندوز څخه بیرته په موټر کې پولی خمری ته راشي. له پولی خمری څخه به بیرته پولیسو په خو مزار شریف ته خپل مزل پیل کړي. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د 350 ورځو تیرولو وروسته د زمري په 19 له کابل څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته پولیسو په خو پلی مزل پیل کړی دی. د کابل څخه تر مزار شریف پورې دا لار شاوخوا 320 کیلومتره اوږدوالی لري. د سولې ولسی حرکت غړي وایي مزار شریف ښار ته پولیسو په خو د مزل هدف په افغانستان کې سولې ټینګېدو ته د خلکو د ملاتړ جلبول دي. د حرکت غړي وایي د همدې لپاره د لارې په اوږدو کې دوی د خلکو سره غونډې کوي او خلک د سولې ملاتړ ته هڅوي. د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د خپلې ایسارتیا پر مهال د امریکا، برتانیا، روسیې، ایران، پاکستان، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، اسلامي هیوادو سازمان او د ناټو په مشرۍ د کاتب ملاتړ ماموریت قوماندانۍ په وړاندې پرلته کېناستل او د لیکونو لارې دغه هیوادو چارواکو ته د خپل حرکت غوښتنې او وړاندیزونه وسپارل. افغان حکومت وایي د سولې د ولسي حرکت له هڅو ملاتړ په خپله جمهور رئیس محمد اشرف غني د سولې ولسي حرکت غړو سره د لیدنې لپاره د کابل ښار په چمني حضوري کې دغه حرکت خیمې ته ورغلی و او د حرکت غړو سره د سولې پر مسله خبرې کړې. خو وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول په خپلو اعلامیو کې د سولې دغه حرکتونه د امریکا د پروګرامونو او پروژو یوه برخه ګڼلې او د هلمند سولې ولسي حرکت غوښتنې هم ردې کړې دي. طالبان لخوا د سولې ولسي حرکت د هڅو د مخالفت په اړه د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې کېدای شي طالبان د دغه حرکتونو څخه اندېښنې ولري. د مدني ټولنې د مجمع رئیس عزیز رپی وایي چې هغه ډلې چې په ټولنه کې د بدلون سره مخالفت کوي د دغه حرکتونو مخالفې هم دي.
زه په دې باور یم چې دا د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول زموږ د پښتنو ورونو په ګټه یو ډېر ښه حرکت دی او دغه حرکت په مقابل کې د طالبانو مخالفت پرته له شک څخه دغه زیان له امله دی چې کېدای شي ډېر جنګیالي خپلو لیکو ته جذب نه شي کړلی.
عزیز رپی وایي چې کېدای شي د سولې دا ډول حرکتونه کوم هدف لپاره چې میدان سره وتلي ترلاسه نه کړي، خو خامخا په ټولنه کې د سولې په اړه د خلکو د ذهنیت په بدلولو کې لوی رول لوبولی شي. د سولې ولسی حرکت دغو غړو د روان لمریز کال د غوی په 3 د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه کابل ته پلی مزل پیل کړی و چې د خپل پیل کړي مزل په 20 ورځ کابل ښار ته رسیدلی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې لپاره یو شمیر کاندیدانو له ټاکلي وخت څخه مخکې کمپاینونه پیل کړي دي. په دې باره کې د دې کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات سره هم امریکا غږ مرکه کړې ده. د دې رپورټ څخه وروسته به یې واوري. او اوس به راسو دې رپورټ ته چې د کندهار په لویدیځ کې د هلمند ولایت په نږدې پرتو سیمو کې نظامي عملیات پیل کیږي. په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو قم ویان وایي چې د میوان ولسوالۍ په ناامن سیمو کې د ګډو افغان ځواکونو درې نوې قرارګاوې رامنځته کړې. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
افغان ګډ ځواکونو نظامی عملیات د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هلمند له شمالي برخو سره په نږدې سیمو کې پیل کړي. میوند د کندهار له ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې د چارواکو په وینا د شمالي هلمند او مرکزی ولایتونو تر مابینځ د وسلوالو د تګ راتګ ګڼې لارې هم ورڅخه تیرې شوي دي. د 215 اتل قلی اردو ویاند تورن محمد صادق عیسا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د شلغمی، کلی شامیر او انارباغ په سیمو کې د پوځ او پولیسو ګډ عملیاتو کې 24 د دولت مخالف وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. د زیاتی چې د وسلوالو د اکمالاتي لارو د مخنیوي په موخه په سیمه کې د ملي پوځ، امن نظم او پولیسو درې نوي قرارګاوې هم ځای پر ځای شوي دي.
اوس هم دوام لري. دا د هلمند ته نږدې ساحه ده. 4 وسلوال ترهګر وژل شوي دي او 14 ټپیان شوي دي. په دې عملیاتو کې موږ هم یو د ماین انفجار له کبله سرباز ټپي لرو. عملیاتو کې درې بیس په دې ساحو کې جوړ شوی دی، یو یې نازنامه ته، یو ملي پولیس ته، او یو هم ملي اوړنې ته.
دغه راز د ملي پوځ مقامات وایي چې په روانو نظامی عملیاتو کې ډیر پام د ماینونو خونسا کېدو ته کوي چې تر ډیره ملکی خلک قرباني دي. په جنوبی ولایتونو کې د ډیرو نه امن سیمو اوسیدونکو وایي چې د جګړو پر مهال د سړک د غاړې ماینونو یې ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
دا سراینه ټول داسې تباه برباد ماینونه داسې کرلي چې د ورځې درې درې سوه دانې د شپې راوړل په دغه مځکو کې شخول، څوک پر یو ځای پروت دی، څوک پر بل ځای پروت دی. موږ
طالبان هم په سوهاو ماینونه شخ کړي، په سوهاو نه په زرهاو دي چې ګام هاخې مین دی. خلک وایي 2000 ماینه پټ شوي دي په دې علاقه کې.
په جنوب کې د 215 متل قلی اردو ویاند وایي چې د ملي پوز د انجنیری ټیمونه د نظامی عملیاتو سره پر یو وخت د دولت د مخالفینو له لوري د شولسو ماینونو له منځوړلو ته ډیر وخت ځانګړی کړی. تورن احساسیتي چې دوی د ملکی مرجوبلی د مخنیوي لپاره په دې برخه کې د ملي پوز ځانګړي ټیمونه هم په دندو ګمارلي. تاسو
دا معلومات چې دا ماینونه ډیر ځوان خلکو متضرر کیږي، خو ملي اردو ډیر
د کندهار شمالی او لویدیځ ولسوالۍ له امنیتي پلوه سنځمنې سیمې بلل کیږي چې د چارواکو په وینا د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو تر مابینځ د وسلوالو ګڼې اوبوري لارې هم لري. وسلوالو طالبانو د میوند په ولسوالۍ کې د نوو امنیتي پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې لپاره یو شمیر کاندیدانو له ټاکلي وخت څخه مخکې کمپاینونه پیل کړي دي. د دې کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل کمیسون باید د دغو کسانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د بلې خوا نوموړي زیاته کړه اوس د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ټاکنو ولایتي دفترونه پرانیستي دي او په وړاندې یې تهدید نشته.
په دې ورستۍ کې د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې داسې لیدل کیږي چې ځینو کاندیدانو له هغه ټاکلي وخت مخکې کمپاینونه پیل کړي دي. دوی خپل پوسترونه لګولي دي، له خلکو سره ویني. آیا په دې موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسون خبر دی؟ د کمیسون غبرګون څه دی د دې کارونو په مقابل کې؟
جناب جلال صاحب، زه هم تاسو او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو جریان کې استي، هغه نومندان چې دوی غواړي ولسترګې ته ځان کاندید کړي، دوی شل ورځې وخت لري تر څو دوی خپل ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. اما بدبختانه همدا اوس په پلازمینه کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ولسی جرګې نوماندانو مخکې له وخت نه خپل کمپاینونه شروع کړي دي چې دا د ټاکنو د قانون سره خلاف کار دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسنیو کمیسیون ته دنده سپارلې ده تر څو څومره زر چې کېږي باید د دغه مخکې له وخته کمپاینونو مخنیوی وکړي. په لومړي سر کې به موږ دوی ته جدي اخطار ورکوو، که چېرته دوی بیا هم خپلو ټاکنیزو کمپاینونو ته دوام ورکوو، د هغې نه وروسته به دوی جریمه کېږي. او په درېیمه مرحله کې ممکنه ده چې دوی حتی د لیست څخه هم هڅ شي. نو د ټولو محترمو نوماندانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې باید دوی خپل قانون مراعت کړي، ځکه دوی د داسې یو پوست دپاره ځان کاندید کړی دی چې دوی به ولسي جرګې ته لاره پیدا کوي او هغلته به دوی قانون جوړوي. اما دا چې دوی خپل په اوس کې قانون تر پښو لاندې کوي، دا خپل یو لوی اندېښنه ده. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون به هم د دوی په وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ساده صاحب، د کمپاینونو د پیل دقیق وخت څه وخت دی؟
د میزان پر 28مه موږ تاسو ټاکنې لرو. د هغې نه مخکې شل ورځې دوی کولی شي کمپاین وکړي، یعنی د میزان د 18مه نه د میزان تر 28مه پورې، بیا د میزان له 28مه نه د میزان تر 28مه پورې دوه ورځې یا 24 ساعته د سکوت دوره ده چې په هغې دوره کې هم هیڅوک حق دی نه لري چې کمپاین ترسره کړي، او نه هم د میزان د شپږمه نیسې نه مخکې څوک حق دی لري چې کمپاین وکړي.
سادات صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، آیا د کابل په شمول د هیواد په نورو ولایتونو کې خو به د ټاکنو کمیسیونونه د معترضینو له ګواښ او تهدید سره مخ نه وي، هغه وروستی وضعیت څه دی د کمیسیونونو په وړاندې د اعتراض کوونکو؟
جلالی صاحب، دوه ورځې کېږي چې موږ په ټول هیواد کې زموږ د ولایتي دفترونو دروازې همدا ډول په پلازمینه کابل کې د دفترونو دروازې په وړاندې اوس مزاحمت شتون نه لري. بدبختانه په کابل کې هم دولس ورځې د ټاکنو خپلواک کمیشن د مرکزی دفتر دروازې د معترضو نماندانو له لورې تړل شوي وي. همدا ډول په نورو اتو ولایتونو کې هم وروستی ولایت بدخشان ولایت و چې دوه ورځې مخکې هغلته هم زمونږ د سیمه ییز دفتر دروازې پرانستل شوې. تاسو پوهیږئ چې په اوس کې موږ ته هر ساعت او هره ورځ ډېر بارښتښته ده. که چېرته په راتلونکي کې دا ډول مزاحمتونه بیا رامنځته کېږي، دا به د ټاکنو پر پروسه باندې ډېر منفي تاثیر پرې باسي. په دولسو ورځو کې یوازې د کابل کې چې زموږ پلازمېنه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن دروازه تړل شوې وه، مونږ له خپل تقویم څخه شاته پاتې شوو. مونږ ونه توانېدو چې په هغه ټاکنې نېټه باندې د رای ورکوونکو نوملړ چمتو کړو. او که دا ځلې بیا دغه ډول ستونزه رامنځته کېږي، دا به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي په دغه ملي پروسه باندې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اورېدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او ایرلین د کرکټ د لوبډالو ترمنځ درېیمه یوه ورځنۍ لوبه روانه ده. نو زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی همدا اوس په سټوډیو کې دی. دی به د لوبو د نننۍ لوبو د نتیجو په هکله تاسو ته تازه معلومات درکړي. مهرباني وکړئ عاشق الله.
مننه شفیع جانې. لوبه البته پای ته ورسېدله، همدغه یو څو شېبې کېږي چې لوبه پای ته ورسېدله، او ستاسو په شمول ټولو اورېدونکو ته دا زیری ورکوم چې افغانستان دا لوبه وګټله. او په همدې سره د آیرلینډ د لوبډالې نه د شل ورځو لوبو تر څنګ د یو ورځنیو لوبو لړۍ هم وګټله. معنا یې دا ده چې د افغانستان لوبډله چې د آیرلینډ ته تللې وه، او د شل ورونو او د یو ورځنیو لوبو لړۍ درلوده، دواړه افغانستان وګټلې. آیرلینډ 140 منډې کړې وې چې دا ډېرې کمې منډې دي، خصوصا په 500 ورونو کې چې ته 300 توپه لري. نو په 300 توپونو دوی یوازې 140 منډې وکړلې. افغانستان وکړی شو چې د هدف په ډېر اسانۍ ورته پوره کړي. یوازې دوه لوبغاړي وسوځېدل، رحمت شاه او محمد شهزاد. او د افغانستان لپاره ښه لوبه احسان الله جنت وکړله چې 250 منډې وکړلې تر اخره پورې ونه سوځېده. همدارنګه حشمت الله شاهدي 40 منډې وکړلې، هغه هم تر اخره ونه سوځېده. رحمت شاه او محمد شهزاد یوازینی لوبغاړي ول چې وسوځېدل. او په دې سره افغانستان یوازې د دوه لوبغاړو په سوځو سل یعنی په 8 وکټو یې د آیرلینډ لوبډالې ته ماتې ورکړله. د توپ اچونې په برخه کې بیا هم د تل په څیر د افغانستان د لوبډالې تکړه لوبغاړي، مشهور لوبغاړي چې په اوس وخت کې په نړیوالې درجه بندۍ کې لومړی مقام لري، راشد خان، د آیرلینډ لوبډالې درې لوبغاړي وسوځول، آفتاب عالم دوه، محمد نبی هم دوه لوبغاړي وسوځول، او ګلبدین نایب هم د سیالۍ لوبډلې دوه لوبغاړي وسوځول.
ډېر الله عاشق الله جانه، لومړی خو بیا هم تاسو ته او ټولو افغانانو ته د بریا مبارکي وایم. خو یو بل پوښتنه به اخر درسته وکړم چې د افغانستان راتلونکي لوبې به چیرې وي او د چا سره به وي؟ عاشق الله،
د نن ورځ د افغانستان لوبډلې زی په اماراتو کې د آسیا جام سیالۍ شروع کیږي، چې په هغه کې هند، سریلانکا، بنگلاديش او همدارنګه افغانستان به یعنی شپږ لوبډلې دي چې په هغه کې برخه لري. د افغانستان دا چې اوس د نړیوالې شورا بشپړ غړی شي، نو په اتوماتیک شکل کولی شي چې د آسیا جام په سیالۍ کې برخه واخلي. د دې نه مخکې باید هغه هیوادونو سره چې پوره غړیتوب نه لري د آسیا د نړیوالې شورا باید لوبې کړې وي او راغلي ول د یعنی د غربي سیالۍ کې برخه اخیستې وه، لیکن اوس په اتوماتیک شکل د افغانستان لوبډله په دې لوبه کې برخه لري. او دغه تر څنګ بیا د اکتوبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان پریمیر لیګ لوبې شروع کیږي، هغه هم په عربي متحده اماراتو کې دي، چې د افغانستان ټول مشهور لوبغاړي په هغه لوبه کې هم برخه لري.
ډېره مننه عاشق الله رحیمزی صاحب.
د څو خبرونو غټي کې، د هلمند د سولې تحریک غړي وایي چې طالبانو په بغلان کې سپکاوی کړی. په پاکستان کې دوه کسان د عمران خان د ګوند یوې مشر د وژلو په جرم په اعدام محکوم شوي دي. او ایران د فرانسې دا وړاندیز رد کړی دی چې له نړیوالې ټولنې سره د خپل اټومي پروګرام په باب نور مذاکرات وکړي. په داسې حال کې چې په بنګلادیش کې د روهینګیایي مسلمانانو په کمپونو کې هر هفته په اوسط ډول 500 ماشومان زیږیږي، د روغتیایي اسانتیاوو د نه موجودیت له امله روغتیا له غټ خطر سره مخامخ شوې. له 200,000 نه زیاتو روهینګیایي مسلمانانو تیر کال د برما د پوځ د ظلم او تشدد له امله په بنګلادیش کې پناه واخیسته، او دا وخت په هغه هیواد کې د ناوړو شرایطو لاندې په کمپونو کې ژوند کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د پنځشنبې په ورځ د یوې سیاسي غونډې ته د بیان په وخت یو ځل بیا د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو په مشرانو باندې انتقادونه وکړه. ټرمپ وویل که د عدلي وزارت د غوښتنې سره سم رفتار ونه کړي، نو دی به مستقیما مداخله وکړي. د جنوبي کوریا د حکومت یو استازی بل هفته د شمالي کوریا پایتخت پونګیانګ ته سفر کوي. هغه به د شمالي کوریا د چارواکو سره د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د مشرانو د درېمې سره مشرې غونډې په باب مذاکرات وکړي. د کمبودیاوی جنای محکمې یو استرالیایي فلم ساز جین زیکرسن ته د شپږو کلونو نقد سزا واوروله. کمبودیایي چارواکو نوموړی د هغه واد په ضد د جرمونو په ارتکاب باندې تورن کړی دی. د رومن کاتولیک فرقې د کلیساګانو غړو د پادریانو او مبلغینو په خلاف د غوسه او قهر زیات دوام لري او ځینې د پاپ فرانسیس د استعفا غوښتنه کړې. خو د پاپ فرانسیس یو لوړ پوړي مساعد نن خبریالانو ته وویل چې پاپ آرام دی او د مخالفانو د اعتراضونو پروا نه کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدله، خو زموږ بل خبرونه چې د ماښام په اتو بجو خپرېږي د روغتیا ځانګړې خبرونه ده. نو هیله ده چې خبرونه هیره نه کړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.